احمد شبریم دا ازادي راډیو دا توبه جوړ خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم دا خبرونه په دوام لبی دې سوالو د برلین په غونډه کې پر طالبانو شغ وکړ چې پیل کړي عملیات ودروي. دې غونډې ته د طالبانو استازي وویل
د افغانستان اسلامي امارت په داخل د افغانستان کې د سولې په اعتبار باندې ډېرې هلې ځلې کړي دي.
د هلمند جګړو ګڼ خلک بي ځای کړي،
چا لاسي ګاډي را روانه کړي، چا غوا وبزار روانه کړي، چا خالي کوشنیان راخیستي.
د کندهار د اهلي بند طالبانو نیولی یو شمېر ورته اندېښمن دي.
دا د منځلالې ګر کندهار زیارت ته منځل
د ننګرهار په نولس ولسوالیو کې د باغونو د پراختیا هڅې روانې دي.
په ننګرهار څېړنیز زراعتي فارم کې په خورما باندې څېړنې پیل کړلې.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د دولت د سولې د پلاوي مشر وایي طالبانو د سولې پر ځای جګړې ته مخه کړې. د هلمند د جګړو بې ځایه شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. او د روغتیا نړیوال سازمان د چین کورونا واکسین تایید کړ. د خبرونو تفصیل د افغان دولت د مرکزي پلاوي مشر معصوم ستانکزی وایي طالبانو پروژې میاشته کې ګڼ خلک ووشل. شغل ستانکزی پرون جمعه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د روژې له راتګ او د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم هیله دا وه چې طالبان به په جدیت سره د سولې لاره تعقیب کړي. ده ویلي ستره بریا په جګړه کې نه، بلکې په خبره یې د ولس په هوساینه کې ده. له دې وړاندې د ملي امنیت شورا ویلي وو چې طالبانو یوازې په یوه اونۍ کې پر افغانانو 870 بریدونه کړي دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم بیا وایي جګړه پر دوی تپل شوې. د لاسادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی دایمي موقف دا دی چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو خوځښتونه په شاتم بول شوي دي. د بغلان مرستیال ولی ذبیح الله احساس تېره شپه ازادي راډیو ته وویل وضعیت اوس د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی.
په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا پکې مزاحمتونه کېدل. دغلته د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا په شاتم بول شوي دي، هم په مرکزی بغلان ولسوالۍ او هم په نهرین او هم همدارس په دانی غوري کې.
شغله احساسیات کړه د عملیاتو پر مهال شاوخوا سلو طالبانو ته مرجوب لاوشتي ده. طالبانو د بغلان پر جګړې تازه څه نه دي ویلي، خو پرونه ادعا کړې وه چې په دهنۍ غوري ولسوالۍ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو 15 پوستې نیولې دي. د هلمند چارواکي وایي دغلته له تازه جګړې بې ځایه شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو مشر سید محمد رامین ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه یوازې له خپلو ولایتي سرچینو له بې ځایه شویو سره مرستې کړي چې بسنه نه کوي. د هغه په خبره شاوخوا زر کورنۍ هم دې شپو ورځو کې له خپلو مینو بې ځایه شوي او د ولایت نسبتا خوندي سیمو ته یې پناه وړې ده. له دې وړاندې خپله یو شمېر بې ځایه شویو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له اقتصادي او ټولنیز اړخه په سخت حالت کې ژوند کوي. د هلمند د مرکز لشکرګاه په شاوخوا سیمو او څو ولسوالیو کې له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د افغانستان دائمي روغتیا وزارت وایي د کورونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې 10 کورونایي ناروغان مړه شوي دي.
په تېرو 24 ساعتونو کې 2300 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هېواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه 300 مثبت دي، چې له دې سره د مثبتو شمېر په هېواد کې 16555 ته رسېږي. په یاده موده کې 850 کسان راغلي دي او متاسفانه 100 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د اختر در رسیدو په شپو ورځو کې د عامې روغتیا وزارت مسؤلین له عامو افغانانو غواړي چې د ویروس د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. له دې وړاندې چارواکو ویلي وو افغانستان کې په کورونا د اخته شویو او له دې کبله د مړو شویو کسانو نارسمي شمېرې ډېرې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کورونا ضد هغه واکسین ته بیړنۍ اجازه ورکړه چې د چین د دولتي شرکت سینوفارم لخوا تولید شوی دی. دا له لویدیځو هیوادونو بهر لومړنی تولید شوی واکسین دی چې د WHO تایید ترلاسه کوي. تر اوسه په میلیونونو کسانو په چین کې دغه واکسین کړی او د نړۍ په 15 نورو هیوادونو کې هم پر خلکو تطبیق شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان سلاکارانو د دغه واکسین اغیزمنتیا 90% یاده کړې ده. دا واکسین کولی شي له اتلسو کلونو پورته کسانو بدن کې د کورونا ضد معافیت رامنځته کړي. او وروستی خبر دا چې د امریکا یو لوړ پوړي فدرالي منصفه پلاوي د یوه تور پوستې امریکایي په قتل کې څلور نور پولیس د قرباني د اساسي حقونو د سرغړونې په تور مجرم وپېژندل. د مینیاپولیس ښار دغه پخوانی پولیس افسران د تور پوستې جورج فلوید د وژنې په قضیه کې شامل بلل شوي دي. جورج فلوید شاوخوا یو کال وړاندې د یوه سپین پوستې پولیس لخوا ونیول شو او وروسته یې په زنګون د خفه کېدو له امله سا ورکړه. څلور پولیس پرون جمعه د دې لپاره ګرام وبلل شول چې د فلوید د خفه کېدو پر مهال نه دي توانېدلي له هغه سره روغتیایي مرسته وکړي. د فلوید وژونکی پولیس تیره میاشت محکوم شو او اوس په بند کې دی. ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 اورېدلی شي. لومړی راپور راخلو. لوړ پوړو لویدیځو ډیپلوماتانو پر طالبانو غږ کړی چې نا اعلان شوي پسرلني عملیات ژر تر ژره پای ته ورسوي او د سولې خبرو ته وګرځي. دا خبره په هغې ګډې اعلامیې کې شوې چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې، بریتانیا په ګډون امریکا او دغه راز ناټو ځانګړو استازو په برلین کې تر خپلې غونډې وروسته خبره کړې ده. طالبان هم په دې غونډه کې ګډون او وینا کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتانو یو ځل بیا په یوه خوله افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه کړې او د جګړې د دوام ډېره پړه یې پر طالبانو اچولې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، بریتانیا، ناروې، امریکا او دغه راز ناټو ځانګړو استازو برلین کې تر غونډې وروسته پرون جمعه په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړې. د دې شلمادیزې اعلامیې په سر کې راغلي چې دا هیوادونه د امنیت شورا له پریکړه لیک سره سم افغانستان کې د هغه حکومت مخالفت کوي چې د زور له لارې واک ته ورسیږي. په اعلامیه کې راغلي د زور له لارې واک ته رسیدونکی حکومت د سیمې بې ثباتۍ ته هم یو ګواښ ګڼل کیږي. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی هم د ویډیو کانفرنس له لارې د برلین غونډې ته یو ځای شوی و. غونډې ته د طالبانو د مرکزی پلاوی مرستیال عباس تانکزی ویلي دوی سولې ته ژمن دي، خو باید د دوحې تړون عملي، د دوی زندانیان خوشې او د مشرانو نومونه یې له تور لسته ووزي.
د سولې په اړوند پالیسي په ارتباط باندې د افغانستان اسلامي امارت له کوم وخت چې تاسیس شوی ده، دغه وخت تر اوسه پورې همیشه په داخل د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې ډېرې هلې ځلې کړې دي او ډېر ګامونه یې اخیستي دي. بلکې زه په حقیقت کې ویلی شم د اسلامي امارت ابتدا پیدایش هم د سولې په خاطر باندې و.
لویدیځو ډیپلوماتانو ویلي اړتیا ده چې د افغانستان د سولې تګلاره ګړندۍ شي او په خبره یې د چاره کې له حکومت او طالبانو سره په ګډه کار کوي چې یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې نا اعلان شوي پسرلني عملیات ودروي او ژر تر ژره روغتونونو، ښوونځیو، جوماتونو او نورو عامه ځایونو ته نږدې بریدونه پای ته ورسوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي دوی پسرلني عملیات نه دي پیل کړي او په خبره یې اوسنۍ جګړې یې د حکومت جګړو ته یو ځواب دی. هدفي وژنې د اندېښنې وړ بله موضوع ده چې دغو ډیپلوماتانو بحث پرې کړی او ویلي دي د مدني فعالانو، د رسنیو د کارکوونکو، د بشري حقونو د ملاتړو، روغتیا پالانو، عدلي کارکوونکو او نورو ملکیانو د وژنې کمپاین باید پای ومومي. افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال زیات شوی چې له دغه هیواده د امریکا او ناټو ځواکونو وتل پیل شوي. لویدیځو ډیپلوماتانو په دې اعلامیه کې ویلي دې موده کې د نړیوالو ځواکونو خوندیتوب هم ورته مهم دی او خبرداری ورکړی که چېرته د دوی پر ځواکونو افغانستان کې د طالبانو لخوا برید کیږي پیاوړی ځواب به ورکړي. په همدې حال کې طالبانو سره د افغان دولت د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وایي جګړه د هیچا په ګټه نه ده او په خبره یې طالبان باید د سولې په اړه مسؤلانه فکر وکړي. ښاغلی ستانکزی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي بریا د ولس په هوساینه کې ده او په خبره یې سوله د وطن د ژغورلو یوازینی لاره ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وروستیو جګړو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک مجبوره کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. یو له هغو ولایتونو چې ګڼ کسان پکې مجبوره شوي دي چې له خپلو کورونو ووزي هلمند دی. د هلمند د ولایتي شورا مشر عطاءالله افغان وایي
واقعیت هم جګړه د ښار په څنډو کې روانه ده
ډیره شدید جګړه ده چې امنیتی ځواکونه نور ځواکونه ورته راوستلي دي، طالبان هم خپل د نور سیمو سره طالبان راوستلي دي، او په داسې ګڼمیشته سیمه کې دي لکه بولان چې په زرهاو کورونه پکښې کې دي. که د لشکرګاه پر پله باندې یو سړی ورته ځیر شي او د وجدان په نامه یو شی د ځانه سره ولري، نو بیا د ټول بدن ویښتان او وشکې بهیې ګیر نه شي، د ټول بدن ویښتان بیا جګ جګ ودرېږي چې دغه کډې را روانې دي، چا لاسي ګاډۍ را روانه کړي، چا غوا اوبزه را روانه کړي، چا پرخشه کې کډه رابر کړې، چا خالي کوچنیان راخیستي. نو دا په واقعیت سره لشکرګاه همدغه شان دی، باید د افغان حکومت مرکزي حکومت ودې ته توجه وکړي چې تر څو د غلط تغییر وکړي.
د هلمند وضعیت په اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر اتمې بجو وروسته په تفصیل اورېدل شي. بل لورته په بلخ کې د طالبانو پراخ حضور او د ناامنۍ دوام په یو شمېر ولسوالیو کې نجونې مجبوره کړې دي تر څو ښوونځي پرېږدي. د بلخ د پوهنې ریاست او ولایت شورا وایي چې په ناامنو ولسوالیو کې نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځي ته د ورتګ اجازه نه لري. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
اونجا در منطقه ما طالب بود، از اونجا گرفتیم اینجا آمدیم، پیش خیمه ما مکتب نیست که ما برو.
دا دولس کلن لیمه ده چه پا بلخ که ده چهار بلک ولسوالی ده بیست پیکال کلی اصلی اوسیدون که ده. بیست پیکال سیمه اوس محال پا بش پرتوگه ده طالبانو پا ولکه که ده. لیمه ده خپل کورنی لنور و غرو سره ده جگری لویری ده مزار شریف ده همدرد پروژه وی تکیی که گده ترابی زیا شوی. حقی آزادی راڈیو تا اویل چه ده طالبان و ده وسلوال فعالیت ده زیادوالی و ده جگری لدار و ویری ده غکم تا پناه را وڑی. ده یاد کم پا شاوخاسیمو که هم ده جونو لپاره کم منزنه خوانزه نشته. د بلخ د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنۍ حضور سبب شوی چې نجونې ښوونځي ته له ورتګ څخه پاتې شي. د بلخ د پوهنې ریاست د اطلاعاتو امر روزبین سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ په پنځو ولسوالیو کې نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځي ته له ورتګ منع کېږي. ښاغلي سعادت وویل چې په چهاربولک، بلخ، چمتال، دولت آباد او زاري ولسوالیو کې د ناامنۍ ترڅنګ په ټولنه کې د ناوړه دودونو له امله هم کورنۍ نجونې ښوونځیو ته له ورتګ منع کوي.
څو موضوعګانې مو وموندلې. یوه هم د ټولنې او کورنیو دودیزوالی دی چې یو شمېر کورنۍ له شپږم ټولګي وروسته خپلې نجونې نه پرېږدي څو ښوونځیو ته ولاړې شي. یو شمېر هم د بد اقتصادي وضعیت له امله ښوونځي پرېږدي.
سعادت وایي سره له دې چې د ناامنۍ له امله په بلخ کې کوم ښوونځی نه دی بند شوی، خو د جګړې له خطره ویرې سبب شوي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نه شي. هغه وویل چې په دغو ولسوالیو کې ټولټال څلور تر څلور اشاریه پنځه زره نجونې هر کال له شپږم ټولګي وروسته له تعلیم څخه بې برخې کېږي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید هم مني چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ناس ښوونکو د مسلکي معلمینو او ښوونځیو ته د هاتوي دیوار د نشتون په دلیل کورنۍ نجونې ښوونځیو ته له ورتګ منع کوي. ده وویل
د مسلکي ښوونکو نشتون او د تدریس د کیفیت ټیټوالی هغه څه دي چې زه یې تاییدوم. په بلخ کې د معارف په برخه کې لویه ستونزه ده. د همدې امله ګڼ شمېر کورنۍ خپل بچیان ښوونځیو ته نه پرېږدي.
په همدې حال کې په چهاربولک، چمتال او بلخ ولسوالیو کې له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. د مې له لومړۍ نیټې راهیسې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی او په پام کې ده تر څه باندې راتلونکو څلورو میاشتو بشپړ شي. له دې سره هم مهاله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو حملې زیاتې شوي. طالبانو تر دې پخوا د اوربند د اعلام او د بین الافغاني مذاکراتو د بیا پیل لپاره اساسي شرط له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع بللې ده. سره له دې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسلې د طالبانو د بیا راتګ په اړه اندېښنې زیاتې کړي، افغان نجونې یې هم په راتلونکي کې د خپل تعلیم او تحصیل د دوام په اړه اندېښمنې کړي دي. خو لیمه په هیواد کې یو له هغه زرګونو نجونو ده چې د طالب او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې ختمېدو ته شېبې شمېري. دا غواړي له هغې وروسته خپل کلي ته ستنه او ښوونځي ته په ورتګ سره راتلونکي کې ډاکټره شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس دریمه څپه له تیرو دریو اونیو افغانستان ته راغلې او اوسمهال د پراختیا په حال کې ده. په همدې حال کې روغتیا پالان د خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته په تیره بیا خصوصا د اختر په درشل کې جدي پاملرنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کوچنی اختر درانګ دی کې دو په درشل کې چې لامل یې د کابل په بازارونو کې د خلکو ګڼګونه هم زیاته شوی. د افغانستان روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایرس د دریمې څپې او نوي ډول د پراختیا خبرداري ورکوي. د دې وزارت ویان عثمان طاهری د ازادي رادیو ته وویل چې خلک باید روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام وکړي.
له بده مرغه چې موږ اوس د کورونا وایرس د دریمې څپې په لومړیو کې یو، زموږ لوی اندېښنه دا ده چې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. له څو اونیو را په دې خوا د کورونا وایرس دریمه څپه پیل شوې او دا د مثبتو پیښو په زیاتوالي کې ښکاري.
دی وایي حکومت د دې وایرس د لا پراختیا د مخنیوي په هدف له وړاندې تدابیر نیولي دي. نوموړي وویل چې د کورونا وایرس دا ډول په انګلستان کې پیدا شوی چې په وروستیو کې په نړۍ کې له امله زیات شمېر خلک ووژل شول. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین دغه شان وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي واکسین دوام لري او تر دې دمه 450,000 دوزه واکسین تطبیق شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې کوچنی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او سر له همدا اوسه د کابل په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر روغتیا پالان په وروستیو اونیو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. ډاکټر سردار موسازی ازادي راډیو ته وویل دی له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ځانونو او خپلو کورنیو روغتیا ته پام وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
د ننګرهار د زراعت څانګې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې کاروانګرو ته د میوه لرونکو بوټو باغونه جوړ کړي او په جلال آباد کې زموږ خبریال د ننګرهار د کرنې له رئیس انعام الله صافی سره په همدې اړه خبرې کړي. په سر کې ترې پوښتلي چې تر اوسه په څومره ځمکه کاروانګرو په کومو کومو ولسوالیو کې باغونه جوړ کړي دي. شاغلې صافی وایي
د باغ جوړونې بهیر په ننګرهار کې پیل شوی دی. البته تقریبا په 1900 ولسوالیو کې فعلاً دغه بهیر جریان لري او موږ کوشش کوو چې دا کاملا ولایت تر کوشش لاندې راوړو، خو ساره کو شیرزاد او په دغه بازي ولسوالیو کې لا هم ستونزې موجودې دي. نو فلحال موږ د دغه دواړو ولسوالیو نه پرته په ټولو ولسوالیو کې د پلان مطابق 2000 جریبه مسمر باغونه به جوړ کړو.
هغه باغونه چې تاسو اوس په پیل کړی دي
تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې موږ ترجیح سترسو ته ورکو چې دا ستراتیژیک فصل دی او موږ غواړو چې هغه واردات 180,000 ټنه دا رقم کو. نو د دې لپاره ترجیح مو لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړي دا او د سپینغر په لمنو کې چارمغز او پرسیمن سرام لوک چې ورته وایي دې تم ډیر پام دی.
په تیرو کلونو کې چې د زراعت ریاست د چترلاندې حکومت سوالیو کی باغونه جوړ شوی وو دا غو نتیجه څنګه وسکل؟
زه فکر کوم چې دغه درې څلور شیانو بهترینه نتیجه ورکړي دا وسکل. تاسو په مارکیټ کې وکتل، تاسو مطبوعات ډیره خارزونه کړي وا چې مالټا او لیمو دا کاملا حتی د بین المللي تولیداتو سره رقابت کولای شي. شفتالو زمنګ د افغانستان ګډ ګډ ته سکل د ننګرهار نه لاړ. خو زراعت چې دی دا تحقیق ته اړتیا لري، نورو څېړنو ته اړتیا لري. ساينس اټس وخت په یو ځای باندې باید ولاړ نه وي. نو هڅې مو دا دي منګه په ننګرهار څېړنیز زراعتي فارم کې په خورما باندې څېړنې پیل کړلې. نو ستونزې شته، مشکلات هم شته، خو دغه تولید لا هم کفایت نه کوي. موږ په داسې لارو چارو باندې فکر کوو چې دغه تولیدات څو چنده شي، ځکه د ننګرهار اقلیم د نورې دنیا نه ډېر متفاوت دی. خاورې ډېر ښکلې ده، د قنانې ډېر زیارکښه دي. په دغه تولید باندې منګه تکافو نه کوو، باید دا څو چنده شي.
د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله صافی د کرنې برخې ته په کندهار کې له تیرې چهارشنبې راهیسې یو شمېر خلک ژور اندېښنه لري. د چهارشنبې په ورځ د کندهار د اوبخور مهم بند دهله طالبانو ونیوله. په دې اړه راپور لرو.
د دهلی بند ساتنی پر امنیتی پوستو د شاوخوا دوه اونیو سختو جګړو وروسته د تیرې چهارشنبې په ورځ دغه پوستې سقوط او یاد بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېد. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي عوام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلی بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري، د 202 میلیونه متره مقعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنداب سندیزی حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل د دهلی بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټولې ښکېلې غاړې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د ښاغلي محبوبي په وینا دغه بند د کندهار د وو ولسوالیو شاولي کوټ، ارغنداب، دامان، میوند، جړی، پنجبایی او ډنډ کرنیزې ځمکې او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي، نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبېږي، تر 50 فیصده پورې ټول ځمکې باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چېرې خدای مکړه دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر فصلونو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د ښتلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترکه ملي شتمني ده، په دې کې باید هر ښتیل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم زیان ونه وړي. حتی نږدې دغه زموږ د والهاوسو انجینري تاسیسات ته څیرمه باید نه نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اختر محمد وایي که د دهلی بند ته زیان ورسیږي، نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ شي.
طالبانو دا وطن خلک دي د ښکار به ونه کړي، وم بیا هم نه ویل کېږي چې وکړي، خو نو کندهار ټوله بده خرابېږي. دغه د کندهار دله ده د اوبو بند دی، که دا د منځه ولاړ دي در کندهار زراعت ته منځه ځي، وم بیا کورونه، وم بیا باغونه، وم بیا بخشي ټول شان د منځه ځي. نو دا خو برای یو ژمی بل ژمی اوبه شته، نو په دوبي خو به نه شته ګرده باغونه او ګرده زراعت وچېږي، د منځه وځي. نو ګرده دغه مشکلات دي، دغه ستونزې دي چې در کندهار سره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل وسیدونکی ګل احمد د دهلی بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنی سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
اوس چې دلته ارغنداب بند طالبان لاس ته ویدلی، باید طالبان د دې بند سره کوم مقاومت نه ښکاره. هغه بند پر هغه خیال باندې ولاړ دي چې مخکې د حکومت په لاس کې حکومت اوبه پر ارغنداب رایله کوي، طالبان هم باید رایله کوي. که څه طالبان په لاس کې، څه د حکومت په لاس کې، مشکل نشته ورور. او که چیرې دا د جې بند لارې دا اوبه رانه شي پر دې خوا باندې، د ارغنداب پر خوا باندې، خلک ډېر ستونزمن کېږي. باغونه یې وچېږي ورور، کښتونه یې وچېږي، دلته خلک ورور د تکلیفو د مشکلاتو سره مخ کېږي. بیا ډېر ځپلي دي، دا اوس چېر جنګونه په ارغنداب کې داسې ستړي دي چې د ماښام په ډوډۍ پر یاري یې باغونه ولاړ دي. اوس سبا اوبه سبا د انار وصول دی، چې دا اوبه نه وروره، خلک د فقر سره مجبوره کېږي، مجبوره جانباله فقر ته.
چارواکي عوام خلک پر داس محل د دهلی بند د تخریب پاړه اندېښنه ښیي چې دوی ونې مخکې د دغه بند یوازنی لوی پل هم د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو تخریب سوی وو. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دغه ادعاو او د دهلی د بند د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د کندهار چارواکو ویلي وو چې د دهلی بند د ارتفاع د لوړولو چارې به د روانې سور یا غوایي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د کندهار والی روح الله خانزاده درې اونۍ مخکې د خپل درې میاشتنی کار او فعالیتونو د بیانولو پر مهال ویلي وو چې د دهلی بند د استملاک ستونزه حل شوې او د استملاکولو د چارې تر پای ته رسېدو وروسته به د دغه بند د دیوالونو لوړولو چارې پیل شي.
د دهلی پروژې د عملن چارې د دوو برخو د اوس عملن چارې پیل دي، چې هغه یو برخې په زریات پورې اړه لري، یو برخې په ابیاري پورې اړه لري. د هغه چارې کونې شوي دي، او خصوصا د دهلی د بند لوړوالی چې دي هغه عملن چارې استملاک ته دي. ما تاسو ته مخکې وویل چې د استملاک لړۍ یې ډېره پراخه وه، خلکو خنډونه پکې اچول. ما د کوټي مشرانو سره لیدلي دي، انشاءالله چې د استملاک په مسایل شروع شي، چارې به ژر تر ژره پیل شي.
چارواکي وایي د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د څښاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي. د دغه بند پر ټوله پروژه 440 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د نړیوال پرمختیايي بانک لخوا ورکول کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تویتر دا دالیو کسور جوڑه کرده دا چرنگا وراندی بای واوری. ایران د نړۍ د پیاوړو هیوادونو له چارواکو سره اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ورګرځېدو په هدف په څلورم پړاو خبرو کې برخه واخیسته. د خبرو دا پړاو پرون جمعه د اتریش په پلازمېنه ویانا کې پیل شو. تفصیل په دې راپور کې.
په ویانا کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو خبرې پر دې تګلارې ورټولې وې چې څنګه واشنگټن پر تهران بندیزونه لري او ایران څنګه بیرته د خپلو ژمنو عملي کولو ته مخه کړي. له پرونیو خبرو سره هممهاله د ایران دولتي تلویزیون د هغه هیواد د ستر مرکچي عباس عراقچي له قوله راپور ورکړ چې ویلي دي واشنگټن چمتووالی ښودلی چې پر ایران لګول شوي بندیزونه به لرې کوي. عراقچي ویلي ایران له دې هم ډېر څه غواړي. تر اوسه خپله ایران او امریکا مخامخ دې خبرو ته نه دي ناست، خو د اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي لکه روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمني د دوی منځګړیتوب کوي. ویانا کې د خبرو څلورم پړاو د ښکېلو هیوادونو د بهرنۍ چارو د مرستیالانو لخوا ترسره کیږي، خو په ورته وخت کې په همدې هدف د کارپوهانو بحثونه هم روان دي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي اداره یې غواړي چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو اټومي تړون ته وګرځي، خو په دې شرط چې ایران خپل ژمنې پر ځای کړي. په همدې حال کې اسوشیتد پریس خبری آژانس د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې د لانجې دواړه لوري ایران او امریکا لیواله دي او داسې نښانې یې څرګندې کړي چې تړون کې کړیو ژمنو ته ورګرځي. د ویانا په خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف په یوه ټویټ کې ویلي دواړو لوریو ژمنه کړې چې په دې هدف پیل شوې خبرې به ګړندۍ کوي. هغه لیکلي داسې ښکاري چې ټول دا چمتووالی لري چې یوې هوکړې ته د رسېدو تر وخته په ویانا کې پاتې شي. خبرو کې د اروپایي ټولنې د پلاوي له اړخه ویل شوي چې کارپوهان به په راتلونکو ورځو کې هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. له دې خبرو یوه ورځ مخکې د امریکا یو لوړ پولي چارواکي ویلي و چې څو اونیو پورې یوې هوکړې ته رسېدل امکان لري، خو په دې شرط چې ایران سیاسي پریکړه وکړي. په همدې حال کې بیا رویټرز آژانس د اروپایي چارواکو په حواله ویلي لا هم تړون ته د ورګرځېدو په برخه کې د ایران او امریکا دریځونه سره لري دي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو اټومي تړون 2015 کال کې په دې هدف لاسلیک شو چې ایران به له اټومي فعالیتونو لاس اخلي او بدل کې به یې پر ایران د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه لرې کیږي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دې تړونه ووت او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. له هغه وروسته ایران هم په خپلو اټومي تاسیساتو کې د یورانیمو په خولو ته مخه کړه.
ټویټر د پنجشنبې په ورځ یو نوی فیچر اعلان کړ چې پر مټ یې د دې ټولنیزې شبکې کارکوونکي کولی شي د دوی د خوښې د ټویټونو خپرونکو ته پیسې واستوي. نور په دې راپور کې.
ټویټر د پیسو استولو په دې نوې بڼه غواړي کارکوونکي وکولی شي د ټپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې له لارې هغو ته چې ټویټونه یې د دوی خوښ شوي پیسې واستوي. هغوی چې په آی او ایس او اینډروید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنجشنبې له ورځې راهیسې دا نوی آپشن کارولی شي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل ته استول کیږي خپل د ټویټر کمپنۍ څخه نه اخلي. ټویټر ویلي چې د اوس لپاره به نړۍ کې له خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو اسانتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبو چمتو کوونکي، ژورنالستان، کارپوهان او هغوی چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې ژر به نور کسان هم وکولی سي چې ټپ جار یا د ډالیو کڅوړه خپلو پروفایلونو سره وتړي او همداراز نورو ژبو ته به یې هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنجشنبې په ورځ په خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یوه اسانه لاره ده څو د هغه نه باورېدونکي ژغونو ملاتړ وسي چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. دې کمپنۍ زیاته کړې پر ټویټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د ښودلو او ترلاسه کولو لپاره د نوې لارو د رامنځته کولو په چاره کې یې دا لومړنی ګام دی. د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټویټر د کمپنۍ د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه پ په دې خواله رسنیو کې ورزیات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټویټر د کاروونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونۍ مخکې ټویټر د سپیسونو د کارولو پیل هم اعلان کړ چې مجازي خونې دي چیرې چې ټویټر کاروونکي له یو بل سره غږیز مکالمې کولی سي. ټویټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کاروونکي لري او پر عامو افغانانو سربیره یې ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
لنګ خبرونه. د افغان دولت د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وی طالبان پروژې میاشته کې ګڼ خلک ووشل. شغل ستانکزی پرون جمعه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د روسیې له راتګ او د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم هیله دا وه چې طالبان به په جدیت د سولې لاره تعقیب کړي. د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو خوځښتونه په شا تمبول شوي دي. د بغلان مرستيال ولی زبیح الله احساس تیر شپه ازادي راډیو ته وویل وضعیت اوس د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. د هلمند چارواکي وایي دغلته له تازه جګړې بې ځایه شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد هغه واکسین ته بیړنۍ اجازه ورکړه چې د چین د دولت شرکت سینوفارم لخوا تولید شوی دی. او د امریکا یو لوړ پوړی فدرالي منصفه پلاوی د یو تور پوستي امریکایي په قتل کې څلور نور پولیس د قرباني د اساسي حقونو د سرغړونې په تور مجرم وپیژندل. د مینیاپولیس ښار دغه پخواني پولیس افسران د تور پوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې شامل بلل شوي دي. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په پاتې برخه کې ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړې شوی دی چې په ژوندۍ بڼه پرون د افغانستان په وخت 2 بجې خپور شو. دا پروګرام زما همکار وړاندې کوي.
ولایت په ولایت.
السلام علیکم. د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو، زه احمد تکل د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د هلمند ولایت پر ستونزو خبرې کوو. هلمند د مساحت له پلوه د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. د دې ولایت نفوس نږدې 1,400,000 ته رسیږي. که دقیق وایم نو د مهاجرت د نړیوال سازمان لخوا د خبرو شویو شمیرونو له مخې چې نږدې یو میاشت مخکې خپرې شوي، د هلمند نفوس 1,395,514 کسانو ته رسیږي. هلمند له هرات وروسته تر ټولو د زیات شمیر بې ځایه شویو کورنیو کډوالو کوربه هم دی چې شمیر یې نږدې 445,000 کسانو ته رسیږي. په دې خپرونه کې مو د هلمند والی نبی الهام ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه، خو ویل کېږي چې هغه ناروغه دی. نور چارواکي هم ظاهرا په چارو کې بوخت و، نو ځکه خپرونې ته رانغلل. خو د ولایتي شورا له رئیس عطاالله افغان نه مننه کوم چې د خپرونې ته یې زموږ بلنه ومنله. افغان صاحب، کلنډ په پیل کې راته ووایئ، لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست وایم، او بیا که د هلمند پر ستونزو په یوه دقیقه کې که تاسو خبرې وکړئ نو کومې ستونزې به ستاسو لپاره ډېرې مهمې ښکاره شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسې او ټولو معززو اورېدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په اوس وخت کې په هلمند ولایت کې یوازیني مشکلات چې را ایجاد شوي دي هغه د جګړې دي. وخت کې چې امن نه وي، نه به سازي شته، نه د کار کولو زمینه چاته مساعدېږي، نه مکتب شته. نورې ستونزې، یوازینۍ ستونزه چې دلته موږ لرو بیکاري ده. خلکو ته کاري فرصت نه دی پیدا، خلک ټول بیکاره دي. بل ستونزه، غټه ستونزه مو دا ده چې موږ د معرف په بخش کې ښوونکو ته اړتیا لرو. متاسفانه درې ځلې مو ښاغلي ولسمشر ته خپل وړاندیزونه ورپیش کړي دي. متاسفانه نه دي منلي. نو زموږ یو ښوونکی تقریبا 80 شاګردانو ته روزمره تدریس کوي.
هلمند په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان له ډیرو ناامنو ولایتونو څخه دی. په دې ولایت کې څو ولسوالۍ د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وي په تیرو کلونو کې چې پر ځینو یې تر اوسه هم دا ډله پوره ولکه لري. همداراز د افغانستان د کوکنارو تر ټولو لوی کروندې په هلمند کې دي او دا ولایت د افغانستان د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی هم دی او ځکه ناامنیو او د مخدرو موادو تولید هلمند نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په کچه هم ډیر مشهور کړی دی. ورزو د خبرونه بل میلما زین الله جلال ستانکزای دی چې په هلمند کې مدني فعالانو او خپلواکو خبریالانو څخه دی. ستانکزای صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو هم لکه څنګه چې ما مخکې له افغان صاحب نه غوښتنه وکړه که په لنډو ټکو کې مثلا په یوه دقیقه کې د هلمند ستونزې بیان کړئ نو هغه عمده ستونزې به کومې وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اتکل صاحب په ټوله کې مشکلات ستونزې چې راپیدا شوې دي په هلمند کې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. د هغو سرچینه مخکې افغان صاحب هم وویل، زه هم وایم ناامني ده چې د هغه زیاته ناامني ده چې موږ د نورو ولایتونو سره نسو پرتله کولی او دا ناامني بیا ځان ته هم ابعادو لاملونه لري چې ولې راپیدا شوي دي، څنګه راپیدا شوي دي او د کومو ستونزو مشکلاتو لامل شوي دي. د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف دی، خلک بې ځایه شوي دي، کار ژوند نه لري، سرپنا نه لري، ډوډۍ نه لري. که زه ووایم چې په تیرو پنځلس کلونو کې د حکومت تر کنټرول لاندې ساحې چې د باغران را نیولې ده، بیا داسې تر دې شو پورې چې ډېر زیاته ساحه ده د دې حکومتي یوازې د حکومتي پلوه کسان که موږ وښیو راټول شوي دي په لشکرګاه کې چې اصلا په دغه ښار کې اوس زیادو گنجایش نشته، نو بیا خو د کار کولو د دې هیڅ نشته. نو د دې ټولو بدبختیو لاملونو بیکاري ده چې خلکو ځوانانو جنگ ته مخه کړې ده، جرمونو ته مخه کړې ده، نامنی دغه څخه راپیدا شوی ده. په اوس وخت کې خلک ورسره په تکلیف دي.
مننه استنځي صاحب پر عواملو یې په د خبرونه په دوام کې بیا هم په تفصیل سره خبرې کوو. زه غواړم له افغان صاحب نه یو ځل بیا وپوښتم چې د هلمند څو ولسوالۍ اوس مهال د دولت په ولکه کې دي، څو ولسوالیو کې لانجه روانه ده او څو ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي؟
د هلمند ولایت تقریبا د ښاروالۍ په ګډون څوارلس ولسوالۍ دي. د دې د جملې څخه شپږ ولسوالۍ په مکمل ډول چې دیشو، خانشین، نوزاد، موساکله، سنگین، باغران د وسلوالو مخالفینو د دولت په لاس کې دي. نورې ولسوالۍ ګرمسیل ولسوالۍ، ناوی ولسوالۍ، مرجی ولسوالۍ، واشیر ولسوالۍ، د دې تش په نامه مرکزونه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. د ګریش ولسوالۍ یو ډېر اندازه د دولت په لاس کې ده. وباس او خپل د ښاروالۍ په ښاروالۍ کې هم تقریبا څلورمه د باباجي اوزه د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. په لسمه اوزه کې دا اوس هم جګړه روانه ده. د ښار په درېیم اوزه کې هم جګړه روانه ده. دغه اوسنی وضعیت دی.
مننه. مخکې ستانکزي صاحب یادونه وکړه چې د ټولو ستونزو اصلي مور ناامني ده، چې دا ډېره دقیقه خبره هم ده. فکر کوي په حکومتولۍ کې ستونزې شته افغان صاحب چې ناامني رامنځته شوي دي د نورو ولایتونو پرتله په هلمند کې زیاتې؟
کاملا ستونزې شته. که ستونزې نه وای دغه مشکلات نه راځېدل. دلته په حکومتولۍ کې د تیرو پنځو یا شپږو کلو راهیسې دغه ستونزې چې دلته اول لومړی د تشکیل کمبود دی. موږ تاسې ټوله پر دې باندې شاهدي ورکوو، هم په دې خبرې هم دا منو چې افغانستان د راضی د نگاه څخه د هلمند ولایت یا هغه په اصطلاح غټه برخه ده. د افغانستان هلمند ولایت لسمه حصه د افغانستان تشکیلي د راضی د نگاه څخه. وخت چې لسمه حصه تشکیلي نو دغه پرسونل پولیسو ته، امنیتي ملي ته، اردو ملي ته دا تشکیل چې ورکړی دی دا کم دی. که موږ دلته د ولسوالیو په تناسب باندې اراضي تشریح کوو، فرض مثال مرجی ولسوالی راواخو، د مرجی ولسوالی ترڅنګ بل دشت وي، هغه دشت دولتي و، هغه اوس خلکو نیولې دي، دا بله مرجه جوړه شوې ده. د ناوی ترڅنګ بل ولسوالی د ناوی د جوړه شوې ده پر دشت باندې، د ګرمشیل ترڅنګ بل جوړه شوې ده، د موساکله ترڅنګ بل جوړه شوې ده. چې موږ زړه نپوستکو او زړې شنه راضي ته کوچاغه د دولت سره ثبت املاک دي چې د خلکو املاک دي یا د خلکو مزکی دي، مطلقاً یو نیمایی نور د سټیم ځکه خلکو آبادی کړي چې خلکو رشد کړي، اولادونه یې ډیر سوي، کورونه یې ډیر سوي،
ولایتی شورا هم شته چې د حکومتي ادارو د سیمیز ادارې پر چارو او اجراتو د څار صلاحیت لري، نو تاسو په دغه دومره وخت کې دغو ستونزو د حل په برخه کې څه کړي دي؟
ډېر ښه پوښتنه ده، ډېره د ولس د خوشي پوښتنه ده. ولس هم ټول عمر دا سوال ورسره وي، خو زه تاسو ته هم په اطمینان ویلی سم، ټول اورېدونکو ته هم په اطمینان ویلی سم، هلمندیانو ته هم په اطمینان ویلی سم چې هره ستونزه په ولایتي شورا پسې مربوط وي د ټولو سره موږ شریکه کړې، دوه واره درې واره متعقبه کړې، لکه څنګه چې ما د ریاست معرف مربوط د ښوونکو د نشتون خبره مخکې یاده کړه چې دا غټ مشکل دی چې موږ سره مخې. هر وار چې دلته مرکز هلمند ولایت د مرکز کابل څخه ایحت راغلی، موږ دغه د خلکو غوښتنې چې خلکو زموږ څخه کړي دي هغه مو په متواتر ډول ورسره شریکې کړي چې یو فایل یې زموږ سره پروت دی. هر وخت هر هلمندی کولی شي چې مراجعه وکړي چې د دې غوښتنې په باب باندې چې د معرف د معدن د استخراج د کانالونو د پاکاري د اوبو د مارکولو د پروژو د عملي کولو د کلینیکونو د جوړولو د مکتبونو د جوړولو د به ټول موږ تاریخوار ورته یزدو چې دغه د موږ ورکړي دي. دا هغه سړی به موسیم چې احمد ول او محمود ته
متشکرم،
نو دا غوښتنې مو کړي دي. متاسفانه چې تر اوسه پورې عملي شوي نه دي، علت یې همدا دی چې بدبختیا او اداري فساد ډېر دی.
مننه افغان صاحب. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو ټلیفونونو ته هم ورزو او ستاسو پیغامونه راخلو، ګورو چې تاسو څه وایئ. خو لږه مخکې غواړم چې د ستانګزی صاحب خبرې هم واورم چې خلک عموما تاسو د یو مدني فعال په توګه او د یو خپلواک جورنالیست په توګه له خلکو سره په دوامداره تماس کې است، تاسو له خلکو د سیمه ییز حکومتولۍ په باب څه اوریدلی ستانګزی صاحب؟
ډېر مننه تکل صاحب. زه لومړی غواړم د افغان صاحب په خبرو باندې یو لنډ نظر واچوم. هغه دا چې په دې کې شک نشته چې هلمند ولایت یو لوی ولایت د اراضي له مخې څخه زیات دی، مګر که موږ وګورو تکل صاحب په هلمند کې یو بسته قلی اردو چې یو برخه په نیمروز کې هغه وظایف لري، نور ټول په هلمند کې ده. د هلمند تشکیلات هم دومره کم هم نه دي چې نن یوازې لشکرګان نشي ساتلی. دلته امنیتي ملي اضافي تشکیلات ته جنگ لپاره جوړ کړي دي چې موږ ځانګړي ځانګړي نمونه باندې شو سوي دي چې هغه د دوی خپل د وظایف ترڅنګ موږ وایو چې دلته په تشکیلاتو کې خیالي تشکیلات دي، اصلاً دلته خدمتي، دلته د شخصي ګټو لپاره پولیسو د نورو ورګانو څخه سرتیري لري خپل په کورو باندې ناست دي، ماشینو نیمایي کیږي، نیمایي اشخاص او افراد ته ځي. کدا سیمه وي ولې دغه اشخاص او افراد چې دلته په کابل کې دي هلته دي، هغوی په ځینو قومندانیو په امیریتونو باندې جنگونه کوي، خیمې دروي، جنجالونه کوي، ځکه چې د دوی هلته چې ولاړ شي هغه پولیسو تشکیلاتو کې خیالي تشکیلات دي، هغوی پیسې او ماشین اخیستل کیږي چې نن د بدبختۍ سبب ګرځېدلې دي چې د ټولو بیا رغونو د پرمختګ د ټولو کارونو مخه نیولې ده. نو طبعا ولس ناراضه دی، ولس خو د حکومت څخه عدالت غواړي، د امن په برخه کې، په هر برخه کې متوازن انکشاف غواړي. نن چې دا ارڅه نسته، نو د دې مسؤل خو حکومت دی. حکومت باید دا شی برابر کړي د ولس لپاره. ولس ځینې خفه دی، ولس په ډیرو ساحو کې نه یوازې چې خدمات نه لري، بلکې دوی د ظلم سره مخامخ دي، د دوی حق خوړل کیږي. نن د بسته قلی اردو پښتون کې، د امنیه قمندانۍ پښتون کې، د امنیت ملي پښتون کې، موږ د یوې لشکرګاه څخه د کلاشنکو پر مین نسو ګرځولی، د غو مخ نسو ګرځولی. نن په لشکرګاه باندې توغندۍ راځي، په هوایي ډګر کې لګیږي چې هلته تیاره هم مسافروري تیاره هم راغلې ده او مسافر هم ناست دي. ښار ته د کوچنیو مرمیو د غرار سیږي، د دې ټول مشکل فساد دی. باید غږ پورته شي. اول باید امدا وکیلان چې زه افغان صاحب ته ډېر احترام لرم، واقعا هر وخت کوشش کړی دی، مګر په مجموع کې د وکیلانو مسؤلیت دی چې حکومت مجبوره کی چې خپل غوښتنې باندې ومني، که تشکیلات کمی پرای کی، که خیالي تشکیلات باید مشکل حل کی.
مننه ستانګزی صاحب. خوس ورزو مستقیمو ټلیفوني تماسونو ته یو اوریدونکی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ولایت په ولایت خبرونه ده.
سلامونه ستانګزی صاحب، افغان صاحب سلامونه. محمد ستون ځواک د هلمند ولایت څخه خبرلی کوم. دلته په هلمند کې موږ د دوو برخو زیات ضرورت لرو. یو امنیت دی، یو بیکاري ده چې د بیکاري له منځه لاړ شي، دلته خلکو ته کارونه پیدا شي.
ځواک صاحب، دا ستونزه مخکې یاده شوه، تاسو د حل لاره لرئ؟
د حل لاره دا ده چې فابریکې باید جوړ شي، دلته خلک د فابریکو ته لاسرسی پیدا کړي، هغه ته کارونه پیدا کړي، دا د حل لاره ده. مهم ډېر کارونه دي چې دولت باید پیل کړي، هغه د حل لاره کېدای شي چې ځوانانو ته کارونه پیدا شي. د کارونه تاسو ګوره په زرهاو ته لایسانس او فرمسۍ در کچې درسونه ولېږي، خو د کار زمینه نشته. دا مجبور دی چې په دې خوا کې بدرېږي او تاسو پوهې درېږي. لوی همېره دغه جګړه
ډېره زیاته مننه ژواک صاحب. یو بل اورېدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کوي. ولایت په ولایت خپرونه ده.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ناجو ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. افغان صاحب ډېرې ښه خبرې وکړې. د مدیر معرف په بخش کې موږ ډېرې مشکلات لرو، ډېر کریم مشکلات دي، او دا ډېر زموږ لپاره سرنوشت ټاکونکي مشکلات دي. موږ دلته یوه ښوونځي که زه مثال درکړم، یوه ښوونځي ده اتلس شعبې لري، په اتلس شعبو کې استادان شپږ استادان لري. نو دا ډېر د یو استاد به څنګه وکولی شي درو سیمپو ته درس ورکړي چې په هغه هم په هر سیم کې اویا او اتیا کسانان شتون لري. امنیتي ستونزې د حل لاره دغه ده چې دولت، مرکزي دولت و هلمند ته پاملرنه کوي. د هلمند څخه پام اړولی دی، هلمند ته په لومړي سر کې هلمند ته توجه نه ده شوې. پاغه مخکنی وختو کې هلمند ته توجه نه ده شوې. کله هلمند ته لشکرګاه پرې جګړه راورسېده، نو بیا وروسته مرکزي دولت پاملرنه وکړه.
ډېره زیاته مننه ستاسو له ګډون نه. یو بل اورېدونکی هم دی، مهرباني وکړئ خپل نوم ووایئ او د ولایت په ولایت خپرونې ته څه پیغام لرئ.
هغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره تماس کیم. زما د افغان صاحب نه، افغان صاحب څه فکر کوئ؟ یوازې د هلمند ولایت مقام او بعضې نور دولتي دوایر چې په داخل لشکرګاه کې دا دولت سره دي، نورو ټولې ولسوالۍ سنګین، مساقله، نوزاد، ناوه، حتی د خار یوه برخه د باباجي سیمه چې همدا اوس مخالفین پکې فعال حضور لري، دا د ټول هلمند سقوط په معنا نه ده. څو ورځې مخکې د ملي امنیت معاون هلمند ته سفر کړی، دا جناب وایي هلمند به هیڅکله سقوط ونه کړي. افغان صاحب، تاسو د ملي امنیت د معاون نظر علي صاحب د خبرو سره موافق هستئ او که نه؟
مننه. افغان صاحب موافق هستئ؟
موافق په یوه دغه باندې یم چې سکوت بنه کړي. د مرکزونو شان دوی زور باندې والی دي. دلته یوه خبره په دې ځای کې ده چې دولت چې هر وخت جګړه کړې ده، هغه د ولسي خلکو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره محتاطانه قدم اخیستی دی. په یو بل لحاظ بیا موافق نه یم، نو تر څه وخته پورې به دا جګړه پر موږ باندې دا شانی چې روزمره به موږ په جنګ کې روان یو. نو باید زموږ غوښتنه دا ده چې امن راشي. که امن نشي راتلای، نو دا دولت باید خپله دا څرګنده کړي خلکو ته، ووایي چې نور زموږ خبره تر توان تیره ده. په دې بیا نه یم موافق، په دې خاطر چې پر هر ولسوالیو دې سیم باندې دوی زور والی دي، او دوی د خلکو د کوره څخه د سپر په کار اخلي. دلته بیا زیاته مرګ ژوب لري. د خېرو اوس په بولان کې چې جګړه روانه ده، د اکثرو خلکو څخه چې ما پوښتنه کړې ده، روژه مبارکه ده. نه د دولت پر خوا وایم، نه د طالب پر خوا وایم، روژه مې د ځان ده او د الله جل جلاله د پاره نیولې. د اکثرو خلکو څخه چې ما پوښتنه کړې ده، وایي طالبان مو بې پوښتنې په کور راننوځي، وایي د کور څخه ووزه کور علاقه.
خبره دا ده چې نه د طالبانو استازی په دې پروګرام کې شته او نه د حکومت استازی شته چې د پښتنو ته ځواب ووایي. کاشکې دوی حاضرېدلی چې په دې ډول خبرونو کې برخه واخلي او د خلکو هغه اصلي پښتنو ته ځواب ووایي. ستانکزی صاحب، دلته ډېرې نورې ستونزې هم یادېږي، یعنی یوازې د معارف ستونزه نه ده، دلته د حکومتولۍ په ستونزو باندې خبرې کېږي. دا د مخکنیو اورېدونکو نظریات تاسو څنګه ارزوئ؟
په دې کې شک نشته چې شو حکومتولۍ چې موږ یې یادونه کوو، هغه په تمام معنا سره خلکو ته متوازن انکشاف وړاندې کوي، خدمات وړاندې کوي، خلک په کار کېږي، خلکو ته کار پیدا کوي، خلکو ته امنیت راولي. نو په دې باندې که موږ وژغېږو، موږ په کومه برخه باندې وژغېږو؟ اوس خو په هلمند کې موږ دا هیڅ هم نه لرو.
که ستاسو خوښه وي، اوس به په ځانګړي ډول د اقتصادي فعالیتونو نه به پیل کړو چې په هلمند کې د اوس لپاره مهم اقتصادي فعالیتونه په ښارونو کې او په ولسوالیو کې کوم دي؟ افغان صاحب، اقتصادي فعالیتونه
خو په هلمند ولایت کې اوس په ټاپه ولاړ دي. ځکه په ټاپه ولاړ دي چې زموږ د هلمند ولایت چې وخت کې هلمند ولایت د غلې دانې ګودام یادېدی، اوس هماغه ګودام په ټاپه ولاړ دی. هغه دش په ټاپه ولاړ دي چې وخت کې د خلکو د جوارو وخت شي، د دې لپاره مارکیټ نشته. د غنمو وخت شي، د دې لپاره مارکیټ نشته. د نورو کرنیزو محصولاتو وخت شي، د هغه لپاره مارکیټ نشته. یو میاشت تر مخه موږ د پاکستان بیانډي چلور نیم کیلو دلته په هلمند ولایت کې په شپږ سو افغانۍ رانیولې. اوس چې زموږ بنډۍ مخ په رسېدو شي من بیا باره په لس افغانۍ په شل افغانۍ زموږ دهقان او بزګر خرڅي.
د هغوی ستونزه چا جوړه کړې ده افغان صاحب؟ همدغه خاص ډول د بنډۍ او مثال چې تاسو ورکړ
په دې کې د دولت ستونزه ده. د دولت ستونزه د شندې چې د دې لپاره سرخانې یا سړي خونې نه دي جوړې کړي، د دغه خپل دهقان لاسنیوی نه دي کړی. یو وخت زما په یاد دي دلته د کارډیپ موسسه په هلمند ولایت کې خلکو ته د غوښینو چرګانو فارمونه جوړ کړل. وخت کې چې دوه خلکو سرمایه گذاري وکړله، چرګانې پکښې کرالوی کړل چې تقریبا دوه نیم درې کیلو ته غوښین چرګان ورسېده. زموږ وزیر د زراعت چې د افغانستان په سطح وزیر د زراعت دی، دی د پاکستان سره د غوښ د چرګانو د غوښو قرارداد د څو لکه کیلو د وک یو نیم لک کیلو یا څو لکه کیلو دا یو کړل. دلته زموږ و دهقان ته یا دغه فارم والا ته یو کیلو غوښی چې د خپل د چرګ رالوی کړی وو په اتیا افغانۍ یا نوي افغانۍ باندې ورته تمامېدلې، نو ده باید لس ګټه پر کړې وای، په سلې ور کړې وای. د غوښینو چرګانو قرارداد د پاکستان سره په 500 کې په 50 افغانۍ وکي، خدای مې دې غاړي نه بندي. د ټول هلمند نه د ټول افغانستان دغه فارم جوړونکو ته د فارم کې چې مصرف کړي دی وته زموږ وزیر د پاکستان په غوښتنه شکست ورکي د هلمند دندواني په افغانستان کې په نام دي. خو دا زمینه تر اوسه پورې چاته نه ده مسایده شوې چې دغه هندواني په شر نرخ خرڅي شي او مارکیټ ورپیدا شي. انګور هم دغه شان دي.
مننه د اوریدونکو پیغامونه چې د ازادۍ رادیو د سبت په ماشين کې راستولې دي اورو.
پیغام مو دولت ته دغه استلاله د افغان د هلمن ولایت په کوټه تر مخ ته کې شی لري، نه پال لري، تیاری لري، هر څه لري. راواز هلمن ولایت سره د کوټه تر مخ مخ ته 10 کیلومتر کې مسیر دی. اوس په شپږ امکان ته څه کوټه خرس دغه چې
امپلای منډه ما د هلمن ولایت پروره پرمن کې د غنمو د هڅې ارشي نسل پر رسیدو د جنگ لمن را ورسېدل. د لشکر داد نه بولان وړي ته لري ځای دي خبريال چې لري د هلمند په غن کې بیا څوک نشته. نو زما د لور ټول چارواکو ته خمدا خوښ چې کچیر مو هلمند نه دي خپل یا په هلمند کې کنه دی ولته نو د هلمند د نت ته تمن دی ونیو چې ځکه چې ملک ټول په سمځ کې دی د پاکټ تر مخ ته د قربت تر مخ ته د کورونا وایرس مخ ته دی نو خو یې شو هله مداله علمن ته چیرې نیت خوندې کول یا ولته یا ونی چې زګ چې علمن دې په عدالت کې دې علمن دې په بدل مشکلات دې په دې مشکلات له اقتصاد په ګران دي غنم لکه کندار ولایت چې رنداو چې خپل دغه څو نارې او په کې نو وچه لغې وچه نو فایز ملاد چې دا چې کندار په شان نه شي علمن دراتی شان رسیدلی دی غنن نه دی پاسلا ته رسیدلی دی نو دغه چې دراتی شان ټول پر رسیدلی دی زړه خیر من کې دی خاص خاص لی عملیات کې چې بیا دغه من تشریف ول چې دی بیا په راځي چې خدای نه خاصه دی غټ غم سره مخته نه شي.
زه محمود شیرزی خبر کوم من ولایت نوی ورسولې څه هغه می دا غړي چې طالبان دا برق شټ کړی دی وشتل دی نو دا په هلمند په شهر کې شپخانو کې باک نه صفه کړي نو کو کې او نو داس په کورو کې د وګستون مشکلاتونه دي. دا د شتون ټول کو ذکر دي نو دی والا وس خپل د شتو ته به متر او به شو په بعد والا برق یو تیر کړی دی تر لین د کش کړی دی خپل په میت کو کې برق جوړ کړی دی. دلته موږ په مرکز کې پرکنسته دا د دې سره ډېر غټه هله لرو چې دا برق راځي چې د ځلم دی نه کې نو د ولس سره
د یو شمیر اوریدونکو آوازونه وو چې د هلمند ولایت د ستونزو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له ازادۍ رادیو د ولایت په ولایت خبرونه اوري. افغان صاحب د جګړو په اوسنی فصل کې لکه څنګه چې په دا پیغامونو کې هم یادونه وشوه کوم محصولات د نښتو له کبله د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي؟
همدا اوس د غنمو کښت دی لونه په هلمند ولایت کې په ځینو ساحو کې لوېدلی دي. دا اور اخلي چې په تیرو کلو کې هم دغه شان حالت راغی درموندان د خلکو وسوله. دوهم بادرنګ اوس دلته په هلمند ولایت کې رسېدلی دي چې دوه ورځې بادرنګ په پالیزي کې پاتې شي نور خپله خرابېږي چې خلکو پر دې باندې په لکونو لکونو روپۍ مصرف کړي دي. بیانډي اوس د خلکو د هلمندیانو د رسېدلی دي چې دا هم 15 ورځې او 3 ورځې تر وخت اضافه پاتې شي او بل دا بل ځوان چې وویل چې هلمند ولایت د سکوت سره مخ دی. واقعیت هم د جګړه د ښار په څنډو کې روانه ده، ډېره شدیده جګړه ده چې امنیتي ځواکونه نور ځواکونه ورته راویستلي دي، طالبان هم خپل د نورو سیمو څخه طالبان راویستلي دي، او په داسې ګڼمیشته سیمه کې دي لکه بولان چې په زرهاو کورونه پکښې کې دي. که د لشکرګاه پر پله باندې یو سړی ورته ځیر شي او د وجدان په نامه یو شی د ځانه سره ولري، نو بیا د ټول بدن ویښتان او وشکې بیې ګیر نه شي، د ټول بدن ویښتان بیا جګ جګ ودرېږي چې دغه کډې را روانې دي، چا لاسي ګاډۍ را روانه کړي، چا غوا اوبزه را روانه کړي، چا پر افشکې کډه رابار کړي، چا خالي کوچنیان راخیستي. نو دا په واقعیت سره لشکرګاه همدغه شان دی، باید افغان حکومت مرکزي حکومت ودې ته توجه وکړي چې تر څو د غلط تغییر وکړي.
مننه، سلامت وسی. ستانگزای صاحب، ستاسو په نظر د افغان صاحب خبرې مو هم واورېدې، هغه محصولات د هلمند چې اوس مهال په خطر کې دي، چې ور بیا همدې مسلې ته یو ور وګرځو چې د نښتو له کبله له منځه تلو له خطر سره مخامخ دي، دا حکومت په دې برخه کې د دې د خوندي کولو لپاره څه کولای شي؟ یعنې ستاسو وړاندیز څه دی حکومت ته؟
تکل صاحب، په ټوله کې دې شیانو لپاره امن ضرور دی، د اوس لپاره امن نسته، او زموږ د ټولو کروندګرو طبعاً تاسو ته معلومه ده چې هلمند یو زراعتي ولایت یو مداري ولایت دی، او د خلکو 80% اقتصاد په همدغه شیانو چې افغان صاحب یادونه وکړله په همدغه محصولاتو ولاړ دی. کله چې دا بازارونو ته ونه رسېږي ونه پلورل سي، دوی یو بسته کال دوی ضایع کوي او دوی تاوانونه وکړله. نو د دې لپاره امن پکار دی، د دې لپاره د مرکزی حکومت توجه پکار ده چې څنګه وکولی شي خپل ولایتونه تر کنټرول لاندې راولي، او خپل هغه چارواکي چې هلته تللي دي هلته هغه وڅاري چې آیا تاسو مسلکي یاست، تاسو د وطن او د دې خلکو خدمت ته تللي یاست، که تاسو خپل شخصي ګټو ته تللي یاست. دغه شیان چې وڅارل سي، زه په ډاډ درته وایم تکل صاحب چې د حکومت سره دومره امکانات شته چې هغوی د خلکو دغه ارزښتونه، د خلکو دغه اقتصاد، د خلکو ژوند وساتي. د مرکزي حکومت مشکل دا دی چې هلته د خلکو شکایتونه تر دوی پورې نه رارسېږي، په لاره کې هغه غلا کېږي، هغه ولسمشر ته نه رسېږي، هغه وزیران ته نه رسېږي، هغه مسؤول چارواکو ته نه رسېږي، یعنی دا په لاره کې خونسا کېږي. دغه ګټې چې دي دا تر هغه سره تر دغه سره شریکې دي، او په جنګ کې د افرادو د اشخاصو ګټې دي، او نور د نورو خلکو ټولو تباهي ده. دا اوس موږ تاسو افغان صاحب یادونه وکړله همدغه د بولانو بشرانو دغه ساحې چې موږ تاسو د کلونو کلونو په دغه کې جنګ روان دی، واقعا دلته اصلا یو د انساني ژوند ته ورته ژوند نشته. واقعا هلته دوی د خوراک دپاره څه لري، نه د پوشاک دپاره څه لري، نه اوبه لري، او نه هم د تګ راتګ دپاره داسې امکانات لري. فقط هغه سرپناه غوښته ده، خو هغه هم هره ورځ کله طالب ورته راځي ورته کله د دې خوا تیاره ورځي بام ورته غورځي. خلکو همدغه ژوند دی چې دا تباه کړی دی، او دې ته د مرکزي حکومت توجه پکار ده، او دوی دا توجه نه کوي. زه اوس هم په دې یقیني یم چې دغه مسؤول چارواکو دغه شی نه رسېږي.
ډېره زیاته مننه. د خپرونې په وروستیو څو دقیقو کې غواړم لنډ ستاسو نظریات واورم. غواړم له افغان صاحب نه لومړی په لنډو ټکو کې واورم چې د دوی هیله له چارواکو نه څه ده چې باید څه وکړي، د هلمند ولایتي اداره مخصوصا والی او مرستیالان او امنیه قومندان باید څه وکړي په لنډو ټکو کې، که راته ووایي چې لږ تر لږه په وضعیت کې هغه کمترین ممکن بدلون راشي د ښېګڼې پر لور.
بدلون دغه خلک په دغه رقم نشي راویستلی. مرکزي حکومت چې همکاري ورسره وکړي، چې د پولیسو د تشکیل څخه خیالي کسان ورکړي، یو پلان عملیات ورته وکړي، ساحه ورته پاک کړي چې دوی جلب او جذب وکړي. دوهم غوښتنه مو دا ده چې که چیرې موږ غواړو چې جګړه ورکه کړو، نو باید پوهه د خلکو زیاته کړو. د معرف دپاره د استادانو تشکیل مو د رئیس صاحب جمهور څخه غوښتنه ده، که چیرې د مور او میرې چلند نه کوي، ویلمندیانو ته دي د معرف د بهبود دپاره د 3000 تنو ښوونکو تشکیل په همدغه کال کې ورکړي. ومنه لای توفیق
ډېره زیاته مننه. ستانگزای صاحب
تکل صاحب، یو خو به اول د افغان صاحب خبرې تایید کوم، تر ټولو مهمه برخه همدا ده. دوم زما غوښتنه ده چې مرکزی حکومت دی، نور هغه وکیل صاحبان ته ډېر احترام لرم چې په مرکز کې دي، په هر ځای کې دي، د هغوی ته نور وخت نور کوي چې هغوی د قومندانیو د امیرتونو د ریاستونو واک په واسطو په دې شهر واخلي.
ډېره زیاته مننه د هلمند د ولایتي شورا له رئیس عطاءالله افغان او له خپلواک ژورنالیست او مدني فعال زین الله جلال ستانگزی نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. تر بیا د خدای په امان.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لفامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ